له خوا د کال د غوره ځوان لوبغاړي د جایزې لپاره نومند شوی. او اوس هم په افغانستان کې د غرمې 12 نیمې شوې ورځو لاندو خبرونو ته د امریکا او کاناډا په ګډون د 12 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او اروپایي ټولنې پر طالبانو غږ کړی چې مؤسسو کې د ښځو د کار د بندیز پریکړه لغوه کړي. ملګرو ملتونو هم د چهارشنبې پر ورځ ویلي و افغانستان کې ځینې مهم فعالیتونه د لنډ وخت لپاره درېدلي او خبرداری ورکړ چې لا نور فعالیتونه هم ممکن ودرېږي. طالبانو د دسمبر په 24 باندې د نادولتي مؤسسو کې د ښځو په کار باندې بندیز ولګاوه. په کندوز کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي ادعا کوي چې په لسګونه زره جریبه دولتي ځمکې له غاصبینو بیرته نیولې. په کندوز کې د طالبانو د کرنې رئیس ویلي چې په تیرو دوو میاشتو کې له غاصبینو څه باندې 2500 جریبه ځمکه نیولې ده. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم پیلیز توپ وهونکی ابراهیم زادران د آی سی سی د کرکټ د نړیوالې شورا لخوا د کال د ځوان لوبغاړي جایزې ته نومند شوی. له هغه سره ترڅنګ د سویلي افریقا مارکو جانسن، د هند ارشدیپ سنگ او د نیوزیلند فن آلن هم دغې جایزې ته نومند شوي چې وروسته به انتخاب شي. لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیل د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. اوس هم ملالی بشیر له نور بس دی پروگرام سره.
نور بس دی شکست سکوت. السلام علیکم. د ازادي راډیو نور بس دی خبرونه ته شرغلست. زملالی بشیر يم. تخنیکی چارې مې رحمت صاحبای پر مخ وړي. د افغان مخکښو ښځو فورم په یو پرانیستل کې له نړیوالو غوښتي چې په دوحه کې د طالبانو سفارت وتړي. په قطر، اروپای ټولنې هوادونو او سعودي عربستان کې د طالبانو پر کورنیو بندیز ولګوي او له امریکا سره د طالبانو د موافقه محرم زمیمه چې پټي ساتل سوی دي علني کړي. په دې لیک کې راغلي چې ټول افغانان حق لري په دې خبر او پوس چې نړۍ د افغانانو په استازیتوب څه پریکړه کړې وي او له طالبانو سره په قطر کې د موافقې پټې برخې باید ښکارا سي. همدارز ویل سوي د شوزو پر وړاندې د طالبانو محدودیتونه دي د بشریت ضد جرایم وګڼل سي. د یادول وړ ده چې ورته ګڼ لیکونه افغان شوزو ملګر ملتونو د اسلامي همکاري سازمان او د طالبانو حکومت ته لیږل دي. یو شمیر لیکونه نارینه او شوزو په ګډه یوازې د طالبانو حکومت ته لیږل دي. د کابل پوهنتون د فارمیسی د پوهنځي استادانو پر ټولنیزو رسنیو هم یو اعتراضیه لیک خپور کړی دی او د یادی پریکړې خپل د دغه پریکړې څخه چې شذي باید د کار څخه راوګرځول سي په غیر دولتي ادارو کې او په هانتونونو د جنو مسلینو پر مخ وترل سي. له دغه پریکړې څخه خپل ناخوشي څرګند کړي ده او د طالبانو حکومت له لوړو زده کړو وزارت څخه غوښتي دي چې خپل دا پریکړه بیرته واخلي. د دې لیک په یو برخه کې چې د یاد په هنزي د جارلس استاد دانو لاسلیک کړی دی او نمونه پکښ کې راغلی دی. راغلی چې د شونځیو د زده کوونکو په لیک لوست کې د دوه کلن ځنډ په دوام دا یو بل هغه عمل دی چې نه یوازې د میلیونونو افغانانو زړونه وځورول بلکې د کابل پوهنتون استادانو ته هم روحي او اخلاقي صدمه ورسوله. نو ځکه د دې حکم پر وړاندې ناخوشي شیو او اعتراض کوو. مخکې تر دې د ننګرهار پوهنتون د طب پوهنځي محصلانو هم په یو لیک کې د طالبانو له حکومت څخه غوښتي وو چې خپل دا پریکړه بیرته واخلي چې ښځینه محصلینې نورې پوهنتون ته نسي تلای. طالبانو واکته لرسیدو وروسته د انجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته د شونځي دروازې وتړلې. پوهنتون ته د محصلینو پر تګ بندیز ولګاوه او په غیر دولتي ادارو کې شذل کار منه کړی. له دې سره ګڼ شمیر ښوونکي، استادان او په غیر دولتي ادارو کې کارکونکي بې دندې شوي او د دوی په وینا له پراخو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان شوي. د شوزو پرانیستي لیکونه به د نړۍ هیوادونه څومره اړ کړي چې د دوی خبرو ته غوږ ونیسي او طالبان دې ته راضي کړي چې د شوزو حقونه ورکړي. پر دې موضوع د خبرو لپاره نن را سره په نور بس د خبرونه کې په خوانی مدافع وکیل شګوفه کاکړ د بشري حقوقو فعال شایسته صافی او د افغان مخکشو شذو د فورم غړي پرستو حکیمی ګډون کوي. اوس هم اغلی شایسته صافی او اغلی شګوفه کاکړ لمشتر د ټلیفون لاره وصل سوي دي. دوی تشارغ لاست وایم لمړی پښتنه به اغلی شګوفه کاکړ د تاسو څخه وکړم. تاسو واوریدل چې ګڼو افغان شوزو او نارینه وو د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته ملګرو ملتونو ته او همدارس د طالبانو حکومت ته پرانیستي لیکونه لیږلي دي او په دغه کې خپل غوښتنې مطرح کړي دي. د دوی ټولو ټینګار پر دغه دی چې باید د تعلیم دروازې د نجونو پر مخ په افغانستان کې پرانیستل سي. ستاسو په نظر دغه ډول لیکونه څه تاثیر کولای سي؟
لومړی خو تاسو ته ستاسو محترم اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم او مننه دا چې زما نوم د پښتنه وکړله. دا خو معلومه خبره ده چې دغه مغوښتنې او دغه لیکونه چې دي دغه به پر دوی باندې مثبت اثر ولري او ښه اغېزه به ولري. خو دغه د امارت اسلامي ځینې ستونزې چې دي، مثلا دوی تر اوسه پورې په رسمیت نه دي پېژندل شوي او ځینې نورې ستونزې دوی لري، زه فکر کوم چې دا د دغو مشکلاتو د حل دپاره دغه فشارونه وارد کیږي ترغو نړۍ دې ته متوجه کی چې دوی په رسمیت وپېژندل شي او دغه ځینې پیسې چې دي د افغانستان د باندې دي لا تر اوسه پورې دوی ته نه دي ورکړل شوي. نو دغه په اساس باندې که چېرته دغه مشکلات حل شي نو دا به بهتره وي نسبت دې ته چې دغه لیکونو ته جواب ورکړي او دوی او یا په دغه سي غوښتنو باندې دوی راضي شي او په مجموعي شکل باندې دغه شي چې دوی نړۍ او خپل افغان مېرمنې د طالبانو نغواړي او دوی دې تاړ کوي چې راضي شي نو دا مثبت تاثیر او غیزه حتمان لري.
ډیر مننه صافی صاحب، تاسو څخه به پوښتنه وکم، ستاسو په نظر څه کېدل پکار دي چې دغه لیکونه باید یو ځای راټول سي او د ټولو غوښتنې پر یو ځای سي؟ په ځینو لیکونو کې پر طالبانو باندې دا ډول د فشار غوښتنه سوې ده چې د دوی کورنۍ دي باید پر کورنۍ باندې بندیز ولګیږي. په قطر او نورو هیوادونو کې چې د طالبانو سفارتونه دي هغه دي بند سي. ستاسو په نظر آیا دغه کومه نتیجه ورکولای سي؟
ډېره مننه. سلامونه تاسو ته، تاسو مېلمانه او اوریدونکو ته. زما په نظر دا ډول فشارونه خو ډېر سو هر څومره چې دي زما په نظر دوی باندې اغېز نه کوي، ځکه دا مشکل اساسي مشکل زموږ د خپل هیواد او زموږ د خپل خلک دي. ولې دوی خپل مال کې دا ستونزه حل نه کوي چې نور هیوادونه که ډېر ستونزه دوی باندې راوړي؟ زما په نظر کوم اغېز نه کوي، ځکه مخکې مو ستونزه راوړي وو، دوی باندې بندیزونه راوړي وو، ځکه د دوی د طالبان د بلندروتا مقامات دوی وو هغوی پرې نه خوچې ولاستې بل هیوادونه ته. مګر مطلب او د دوی هدف بل څه شی ده. ښه، دوی غواړي د نور هیوادونو څخه زما په نظر او د سازمان ملل دوی نه چې دا په رسمیت پېژني، که دوی د ښځو حق ور نه کړي چې دا زموږ حساسي او خپل قانوني شرعي حق ده چې دا حق موږ ته خدای رسول راکړی ده او اساسي حق ده، نو څنګه د نور هیوادونه دوی باندې فشار راوړي؟ د هغه شاید په دې باندې فکر وکړو چې دوی د خپل د افغان ښځو مېرمنې د دوی حق اخلي، موږ چې دوی په د نجونو د ښځو حق باندې نه پوهېږي چې دوی حق ورکړي، نو موږ دوی باندې څنګه فشارونه راوړو؟ که واقعا دوی غواړي چې دوی باندې فشارونه راوړي طالبان باندې، باید دا کومکونه بند کړي. که کومکونه بند کړي خو نو زموږ غریب بېوسه خلک هغوی د اوږې نه مړه کېږي. خو داسې نه ده، که ډېر کومک سوی وو، ډېر کومک طالبان ته وسو، زه خبر یم، مګر تر اوسه د هغه لپاره د مستحق خلکو ته نه دي رسېدلی. نو دوی ستونزه بل ځای کې ده، بل شی دوی غواړي د نورو هیوادونو څخه چې دوی دا طالبان ته رسمیت وپېژني. ما په نظر اصلا ستونزه د هغوی لپاره نه دي چې د افغان دوی غواړي خپل خلکو باندې، خپل بېوزله بېچاره خلک باندې چې د یو دوکمه ډوډۍ لپاره دوی سرګردانه دي، څونه په څونه خپل ماشومانه غټه کړ، د پانتون ته راولېږل او دا دوی باندې واداسته او په آخر کې نتیجه دا رقم سو. اصلا د ماشومان د افغان د مېرمن د دمده جوانان د هېڅ دوی آینده معلومه نه ده. که ډاکټر دی که انجینر دی که اقتصاددان دی دوی بیخي ټول ایران پریشان دي څه وکړي د دې درخوند دولت سره.
مننه ډیر صافی صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. پرستو حکیمی تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. اوریدونکو دی له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوي دي. پرستو جانې، تاسو څخه به دغه پرانیستې لیک په اړه باندې پوښتنه وکم چې د دې لیک چې د مخکښو ښځو د مخکښو افغان ښځو فورم لیږلې دي، او د دغه لیک مهم ټکي که تاسو موږ ته په یو څو لږ وخت کې وایست، او بیا به د دغه د اهمیت په اړه باندې هم خبرې وکړو. مهرباني.
سلامونه ټولو ته، وخت مو په خیر. دا لیک چې موږ در لیږلې دی په ټول نړۍ ته، او د خلکو د افغانستان د خلکو څخه د چې په ټول نړۍ کې دی، نه یوازې چې په افغانستان کې دی، او د انټرنیشنل کمیونټي څخه موږ غوښتلې دي ټول څو ټکي دي. یو دا چې مخصوصا د ښځو او هغه نجونو په حق لدی چې نور نسي کولای چې په انټرنیشنل اورګنایزیشنو کې یا په مؤسسو کې کار وکړي. دغه مؤسسو ته موږ داسې وړاندیز کړی دی چې ترڅو د سیو لارې دی غواره کړی، ترڅو جونې وکولای سی بیا هم کار وکړي. ځکه موږ مخکې هم دغه وضعیت درلود د کورونا په خاطر، ډېر شزیبي او ډېر چې یعنی نسوي کولای چې لار سی کار وکړي، نو د کور څخه کار کوي، او بانکي سیستمونه هم په داسې شکل باندې و چې مثلا تاسو د کور څخه که تاسو یو څوک ورته معرفي کړی وای، هغه کولای سی چې تاسو معاش راټول کړي د بانک څخه. یعنی دا یو لاره کېدلای سی د وسته لپاره، مګم دا فاینل لاره نه باید اوسي چې ټول غوز دغه لار غوړه کی او شزې په کور کې کښینی ترڅو څه خبره ده طالبان راغلي دي. اسمه ده او دوم خبره دا و چې موږ ویل دي چې د قطر دفتر چې د طالبان په خاطر وو هغه باید بند شي، ځکه د قطر ته دفتر یو غټ لامل چې موږ غواړو چې بند سي دا دی چې د هغه غټ لاسراوړنه یو تړون وو، چې هغه تړون د افغانستان د خلکو او د سرنوشت په اړه چې خپل د افغانستان خلک په هغه باندې خبر نه دي. زموږ په ټول تاریخ کې همیشه چې معاهده یا داسې توافقنامې یا داسې تړونونه کیږي، زموږ خلک هیڅ په خبر نه وي، او دوه طرفه یا درې طرفه په هغه کې شامل وي، هغه باندې خبر وي، هغه کار کوي، خپل په منځ کې شخړه ده، هر مورد چې دی په منځ کې موږ غیانه پاتوي چې مسله اوس څه ده، نه موږ څوک خبرې کوي. نو یو دا مسله ده. دوم دا مسله ده چې ډېر طالبان د طالبانو وګړي د قطر دفتر ته د ډیپلوماټانو په حیث باندې ځي، او د دوی فامیلونه په قطر کې ژوند کوي. نو زما په نظر باندې په افغانستان کې چې په یو کور کې چې تاسو ستاسو پر پلار او ورور باندې یعنی خوندې او مندې ډېر زیات کول چې پر هغه باندې تاثیر ولري، ترڅو یو تصمیم ونیسي یا تصمیم بدل کړي. کنه د طالبانو شزي او خوندې او لونی په افغانستان کې داخل نسته، دوی کولای سي ډیر عادي د نورو شوزو په اړه تصمیم ونیسي، ځکه هغه په اړه هیڅ احساسي دغه نه لري، عمل کارت نه لري. که اوس د دوی شزي، د دوی فامیلونه، د دوی خواندي او د دوی مندي او د دوی لونی په افغانستان کې وای، دوی به هیڅ وخت دا تصمیم نه وانی ولې چې مکتبونه دي بند سي، ما شزي دي په کور کې کښینې، زما نجونې دي مکتب ته نه ځي. هغه بل ورځ مر سوال شاین ولیدی چې وای چې زما لور په قطر کې دغه مکتب ته ځي، او ډیر ښه حجاب اغوندي. شاهین صاحب دلته موږ لڅې رواني وو مکتبو ته. دوم مسله دا چې موږ غواړو چې هغه بند سي، ترڅو ټول خلک د طالبانو مخصوصا د غړو د کورنۍ ټول برته افغانستان ته راسي، ترڅو هغه هم وویني چې موږ په څه وضعیت کې ژوند کوو. زه نه یم خبره چې مثلا د حکمتیار صاحب وو، د حکمتیار صاحب زوی ډېر راحت په اروپا او په امریکا کې ګرځي، هیڅوک ژغ نه ورته کوي، خپل ازادي لري، هر رقم ازادي لري، او نه هیڅوک یې دروي هلته چې ورته وایي چې دا کالیا غوسي ته چې لپاره د حکومت په اړه خبرې وکړې، او ته زموږ اسلامي نظام نه غواړي، نه هیڅوک یې نه لري. او دلته پلار راغلی دی مثلا موږ یې ویلو، موږ بې تیزه واچوي چې موږ اسلامي نظام سره دغه لرو، یعنی ورسره کوم شخړه لرو خدای نه خواسته. درېیم مسله دا ده چې موږ
بلې ستاسو ږغ موږ ته راځي. مهرباني. پرستو جانې، ستاسو ږغ موږ ته راځي. ښه فکر کوم چې تاسو زموږ ږغ نه اورئ. زه به ستاسو څخه بله پوښتنه بیا وروسته وکم. مننه چې له موږ سره یاست. زه بیرته تاسو ته راځم. شګوفه کاکړ صاحب، تاسو د پرستو جانې خبرې واورېدلې. دوی په دغه لیک کې چې دوی غوښتنې پکښې مطرح کړې دي، په دغه لیک کې یوه غوښتنه دغه هم ده چې باید له طالبانو سره مالی مرستې باندې سي او د دوی په مالی توګه باید ملاتړ باندې سي. دا خبره صافی صاحب هم وکړه. صافی صاحب ویل چې طالبانو ته باید مرستي ورنه کول سي. ستاسو په نظر آیا دغه مرستي چې افغانانو ترسيږي که دغه باندې سي او ورځ په ورځ باندې یې هم نن دغه دی راپور لروب د کندهار څخه چې 1500 محلي ټولګي د یونیسف تخوا څخه چې په کندهار کې و هغه باندې یې او بل ورځ هم دغه سي یو راپور مدرلو دی چې څلور غټو ان جی او ګانو په افغانستان کې خپل فعالیتونه وځندول. ستاسو په نظر دغه به عادي افغانانو ته کومه ضربه و نه رسوي؟
مننه. نو موږ باید په دغه غوښتنه کې دا واضح کو او دا باید موږ معلوم کو چې کوم منافع یا کوم مالی کومکونه طالبانو ته رسیږي او کوم منافع او کوم مالی کومکونه عام وګړو ته رسیږي. د دې کومکونو د بندولو سره معلومدار خبره ده چې افغان ولس نور هم ضربه ویني. لکه تاسو چې ویلې چې ډېر غټو انجوګانو څلور انجوګانو په افغانستان کې خپل کارونه ودرول خپل فعالیتونه ودرول امداسي یونیسف چې همیشه همکاري کړې ده د افغانستان د ولس سره په هر برخه کې همداس دغه د خوړو جهانی پروګرام چې د دبليو اف پی کې دی چې دوی هم داسې یو تصمیم ونیسي او داسې نورې غټې انجوګانې شته دي چې هغوی همیشه همکاري کړې ده او د دوی په څنګ کې ښځې سل فیصده ولاړې وي او ښځو دغه زمینه د کومکونو برابروله. لکه څنګه چې ټول ته معلومه ده دغه سروې چې ترسره کېدله په هر کور په یو خزینه ننوتله. اول ته به د تعداد د فامیل د وضعیت د اقتصادي وضعیت او دغه څه نور معلومات پیرا غونډول او هغه به بیا د هغه محل د مشر سره یا د امیر د هغه حوزې سره د دوی سره به شریکول. دغه امر به دوی په ډېر ښه شکل باندې اخیستل. نو موږ خو نشو کولای چې یو سړی د یو چا حریم ته د یو چا کور ته وربلي وو چې لاړ شي ته د هغه ځای معلومات واخله د هغه کور سروې وکړه د هغه اقتصادي وضعیت موږ ته ووایه د میرمنو تعداد موږ ته ووایه چې هلته څومره ده. نو د دې کار لپاره بهترینه لاره همدا و چې یو ښځه وکړی شي داسې یو عمل ترسره کړي. نو سل فیصده د داسې کومکونو بندول په افغانانو باندې او د افغان په ولس باندې منفي اغېز لري. خو دا باید مشخص شي چې کوم کومکونه افغانانو ته رسیږي او کوم کومکونه خپل امارات اسلامي ته رسیږي. دغه توپیر باید مشخص شي. هغه کومکونه چې مشخص دوی ته رسیږي هغه د پیو درول شي او هغه کومکونه چې د افغان ولس لپاره دي د خلکو لپاره دي د فقر په برخه کې دي هغه ته د ادامه ورکي یو بدیل دی ورته پیدا کی یو خلار دی ورته پیدا کی چې وکړی شي د خپل خدمات هم وړاندې کی او خځې هم په ټولنه کې برخه ولري.
بله ډیره مننه شګوفه کاکر صاحب. زبیرته تاسو ته راځم. شایسته جان تاسو څخه پوښتنه دغه ده چې ګانو شو زموږ ته ویلې دي چې د هغه ورسته چې دوی طالبان وویل چې پر کور کښې نه د دوی معاشونه هم نه جوړ کول سوي او په خوا چې طالبانو ژمنه کړې وه چې دوی به هغه ښځو ته چې په کور باندې کښېنول سوي دي هغو ته به د دوی کور ته معاش ور ولیږي. په لومړي سر کې د یوې یا دوو میاشتو معاش ورکړل سو او هغه بیا پر وتړل سو. ستاسو په نظر دا پریکړه چې شدي د کار څخه منسوي او بیا ورسته دغه چې پر دوی باندې معاش هم قطع سو د شوزو اقتصادي وضعیت له څونه خنډ سره مخامخ کوي څومره ضربه ورته رسوي؟
مننه. مخکې خو د افغانستان خلک دونه اقتصادي وضعیت افغانستان خلک دونه ښه نه وو اوس چې طالبان راغلي بېخي له بعد پته نه شوی ده. دا چې دوی اول راغله سو میاشتې تقریبا وو اته میاشتې د ښځینه ماشونه بنده وو سو ورنه کړ ماشونه بیا وروسته چې ورکړ ماشونه لږ وو نیمایي وو هغه پوره ماشم هم نه وو. دا چې څونه اغېزه کوي زما په نظر زمانه د طالبانو ډېره خبره ده په دې چې ځکه افغانستان خلک پیسهداره نه دي د اقتصادي وضعیت هېڅ ښه نه ده در شروع نه موږ یو پرمختګ هېواد نه یو چې هر کورنۍ هر بخاری د افغانستان یو تجارت شو سی یو سرمایه ولري او دا چې دا بنکري دا اوسه ماشنه ورکوي او دا خبرې کوي نو ولې دا د دې په ځای بدین نه لري ولې میاش په هر کورنۍ چې دوی خزه کار کول په دولت یا په نور ځایونو کې ولې یو کوپون د شاینه جوړوي چې ورې کې دوی خپل ژوند مخته وي. او دا چې
دا کومکونه مخکې هغه هغه اشاره وکړ شوفجان چې طالبان باید هغه کومکونه چې دوی ترسیږي او د عام وګړو ترسیږي باید زیات معلومات شي. سماده که دا نور ودونم دا کومکونه کېږي موږ ته خو معلومه نه ده څنګه دا کومکونه راځي او چیرته دوی اخلي، خو هماغه کومکونه که عام وګړو ته کېږي خو همدا طالبان په لاس کې اخلي، هغوی واک لري نور څوک واک نه لري. خو سمه سروین نه کېږي، زه خبرې م په دا په مارکت کې داسې وضعیت ده چې زه په سترګو ګورم. د ولایت نه نو څوک خبرې دي چې هلته څه وضعیت روانه ده، څوک د ډوډۍ لپاره چین نه لري، دا قیمتي دا بلې خوا روانه ده. او دا چې ماشونه نه ورکوي دا خبره ده چې د خپله د حکومت کارمن یم، ما ته سمه خو ماش اصلا نه ورکوي، د مخکې ماش بیخي اصلا ماش نه دي که ورکوي هم هغه لږ چې زما یوازې همدا د انټرنټ او کریډیټ کې دي، هېڅ هغه ما ته پوره نه کېږي. د دوی یوازې خوراک نه دي چې دا د خوړلو لپاره اخلي، هغه د پوشاک لپاره، د خپل کورنۍ چې دا اوس ژمي رسیدلی ده چې د ژمي دا زخال او دلرګي د شانسونه قیمت ده، هغه څنګه به واخلي، هغه څنګه خپل ژوند بتیره کړي؟ دغه معلومه ده دوی ته نه، دوی نه دا کوي، دوی خپل د دوی کورنۍ دلته نشته. طالبان که طالبان دلته دغه کورنۍ وو د دغه اولاد زامن بچیان داسې شاید ما په نظر داسې ظلم نه کوي د افغانستان خلکو باندې، لدې خاطر د دوی زړه نه څه دی د افغان خلک عام وګړو ته مخصوصا یوازې دوی خپل لاس کې اخلي او زه خبرې مشي دا چې ته کومکونه دي.
بله مننه شسته جانی. پر استوجانی ستاس په دغه اعلامیه کې چې تاسو ورکړی ده یو ماده دغه ده چې طالبانو سره د مالی مرسته باندې سي، دغه لیک چاته لیږل شوی دی په دې اړه معلومات ورکړئ زموږ اوریدونکو ته. او بل دغه د مالی مرستو خبره چې تاسو کړی ده په دې اعلامیه کې د دغه څخه تاسو څه هدف دی؟
بیا مو هم سلام، وخت مو بخیر. دغه موال دی بس برقم نسته، انټرنټ مو هم په ختمې دوه دی ګډ وډی ده په وطن کې او دوی په څه باندې لګیا دي. زموږ غټ مسله دا ده چې شپ دومره ډیر پیسې را روان دي، په هفته کې په میلیونو ډالرو باندې پیسې راځي چې موږ څه بيخي حسابونه ورک دي. زموږ د لکه څنګه چې زما خور مخکې دا یاد کړ، زموږ د کریډیټو څخه پیسې اخیستل کیږي، مالیات لا هم ور باندې ډیر سوي دي. دا دومره ډیر پیسې دي او خلک ورځ په ورځ وږي کیږي، وبمو کمیږي، د انټرنیټ وزمو خرابېږي، د ټول شیو کیفیت ضرب پدې په سفر کې. نو تاسو پیسې ورته را لېږئ، د دوی ټول مسله پدې کې ته چی څو موارد چې دوی فکر کوي چې یوازې دا په دین کې راغلي دي، پر هغه باندې بس لګیا دي، هغه چټي په هغه مخ ته بیا. یو حجاب مسله ده، دوم ودونه. موږ داسې طالبان هم لرو چې په یوې هفته کې دوه ځلې واده کړی دی. نو که تاسو دا پیسې راستوي او دوی پر موږ پر داخلو باندې بندیزونه لګوي، مګر دا چې یعنی بل خواته پیسې نه ورته ورکوي، پر دوی باندې کومک نه کوي، بودی سرمایه گذاری نه کوي، تجارت زموږ ټول حق خلک چې سرمایه گذاری کول مخکي د افغانستان څخه اوس وتلې دي. زه څو شوزه پیژنم چې دلته دکانونه درلودل، د کالی جوړول، د افغاني وطني کالی جوړول، څلور دکانونه په یوازې په کابل کې درلودل، یو دانه په کندهار کې درلودل، ټولې بند کړې دي، یو دانه یوازې پېښې دي. هغه هم د دې لپاره پېښې دي چې وایي زه حداقل وکول سم یو څو روپۍ پیدا کم، د دې لارې څخه په دې چې کرایې او مالیه پر ما ډېره زیاته ده. نو ښه سرمایه گذاري دی ولاړه، اوبه دي په ختمېدو دي، پروژې دي ضرب صفر دي، لا هم بندونه دي، علاقه نور مملکتو ته دي ورکړه، مخزونه دي ټول په فرار باندې دي، یا په در بدر په ایران کې په مرزو کې بندیو، یا په پاکستان کې په جیل کې بندیو. زموږ خلک څومره خلک په افغانستان کې، په پاکستان کې هم دا اوس په جیلو کې او یا بندیان دي. دا نن یو دانه عکس په ټویټر باندې کې راغی چې کوچنیان مولا بندیان دي په پاکستان کې. نو تاسو دا پیسې چې په میاشت کې تاسو په میلیونو ډالر راځي، دا چیرته مصرفوي؟
پر استوجانی دغه لیک کې د اخیری ماده کې راغلي دي، د تاسو چې کوم اعلامیه خبره کړې د تاسو فورم په دغه کې راغلي دي چې ملګری ملتونه باید د افغانستان په اړه باندې یو عاجله او بیړنۍ غونډه جوړ کړي. تاسو په نظر آیا ملګری ملتونه نړیوال یا هم داس نور ادارې کې داس چې د افغان شوز پر دغه ول غشتنه باندې غوښونی سي؟
خود باید غوږ ونیسي. ملګر ملتونه خو یو غټ مسله ده چې کله چې د افغانستان په اړه خبرې کیږي داسې خلک راغواړي چې موږ خپل ورتاریان پاتې کیږو، یعنی اصلا د افغانستان نمائندگان په هغه جلسو کې اکثرا نه شتون لري. او بل موږ څخه داسې خبرې هم پوښتنه کوي چې تاسو څه وړاندیزونه موږ ته لري چې موږ وړاندیز ورته ورکو پر هغه باندې تر څه حد پورې کار کیږي، یعنی ما چې تر اوسه پر لیدلې دي پر هر څومره جلساتو کې چې موږ وسیدلیو هغه موږ پر وړاندیزونو باندې کار کړی دی. غټه مسله دا ده چې په موږ ته ویل سوي دي چې په د دوهې په تړون کې 15 شرط د طالبانو ته وړاندې سوي و چې په هغه 15 شرطو کې چې یو شرط چې دغه د افغانستان د خاورې څخه د تروریزم په شکل باندې استفاده او نور نړۍ خلکو هیوادونو ته ګواښ او سیدل دی، یوازې دغه شرط پاتې دی. آیا نړۍ منتظر ده چې بل 9/11 په دغه کې په نړۍ کې تکرار شي؟ نو کنه یاست منتظر دې مسلې ته، ډیر ژر تر ژره باید یو کار وکړي تر څو افغانستان بیا هم د تروریستي حلقاتو یو امن ځای ته تبدیل نسی، ځکه موږ پوهیږو همدا اوس هم دوی د القاعده سره مخته دي، دوی د هر رقم ګروپو سره چې معنی سوي دي هغه سره. مثلا تاسو په افغانستان کې ولیدې چې ایمان الزواهری حتی راغلی و، یعنی خپل د دې په اړه باید نړۍ فکر وکړي چې شه نن ایمان الزواهری راغی نو سبا آیا 9/11 یو بل 9/11 پر لاري نه دی؟ تاسو فکر کوئ چې دومره ډیر به دوی ته سخت چې دا کار وکړي؟ ډیره زیاته ورته اسانه ده. او نړۍ د دې په اړه مخکې لدی چې کوم مسله خو تاسو خسته اوسي، باید د دې په اړه کښینی یو تصمیم ډیر قاطعانه ونیسي تر څو هر شی تغییر وکړي.
مننه پرستو جانې زبرت تاسو ته راځم. شګوکا او شګوفه کاکر صاحب په بخښنې سره تاسو څخه پوښتنه کوم چې دغه لیک چې لیژل سوی دی د شوزو د خواڅخه او ملګر ملتونو ته، دوی ویل دي چې د طالبانو حکومت باید په دې خاطر چې پر شوزو باندې ظلم کوي دوی ځپیاو د دوی حقونه نور کوي، د دوی دغه اقدامات او پریکړې باید د بشریت پر ضد باندې جرم وګڼل سي. د قانون د لحاظ دغه څومره امکان لري تاسو په نظر؟
دغه مننه مامور کې هم تاسو په بل خبرونه کې د موضوع باندې وضاحت ورکړای وو، او دا د قانون د نظر د اساسي قانون د دویم فصل چې هغه د اتباع او د حقوقو بحث ده، او د یو لول بحث ټول حقوق په واضح شوی دی. اولین ماده دا ده چې د ټولنې د وګړو ترمنځ په هیڅ نوع تبعیض موجود ونه اوسېږي، او په هغه کې د تحصیل حق شته چې دا یو مسولیت د ټولنې ده، یو مسولیت د دولت چې دولت باید دغه زمينه برابر کړي، او همداسې د کار د زمينه د برابرولو مسولیت هم د دولت په اوګو ده، او هغه باید چې زمينه برابر کړي. دا نه دي مشخص کړي چې آیا د خزو ته ووسیږي یا د سړی ته ووسیږي، که چې ته دوی دغه څه دي د تحصیل د حق نه او د کار د حق نه محروم وي، په حقیقت کې دوی د اساسي قانون په خلاف عمل کوي، او همداسې د خزو ته تاوتریخوالي د قانون د نظر هغه څوک چې یو خزه د کار نه منی کوي او هغه څوک چې یو خزه د تحصیل نه منی کوي، دا په حقیقت کې یو جرم ده. او همداسې اصلي منبع ترزو د قانون اصلي منبع زمونږ د اسلام شریعت ده، او اسلام او شریعت کې مونږ ته حق راکړل شوی ده چې مونږ باید کار وکړو. تاسو ډیر واضح مثالونه وایم، او تاسو هم مطمئنه یم په دې باندې به خبره یاستئ. مثلا د خدیجه کوبرا و چې هغه یو تجاره او هغه حتی د تجارت او د کار لپاره نورو ملکونو ته او نورو ځایونو ته سفر هم کوي، چې د مون پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم به ورسره په دې سفرونو کې همکاري کوله. او همداسې په اسلام کې خزو او حتی مخکې د اسلام نه هم خزو شغل درلوده او خزو کار کوي. مثلا هغوی به هغه خلک به چې ټپیان کېدل په غزو کې او په جهاد کې به ستپیان کېدل، هغوی ته به تداوی به کوله، د هغوی درمان د خزو وظیفه وه، او خزو به په مقابل کې خپل مزد اخیسته. او همداسې خدای پاک په قرآن عظیم شان کې ویلي دي چې لرجال نصیب من مکتسب او للنساء نصیب من مکتسب، نه وایي سړیانو ته حصه ده د هغه شی چې دوی کار کوي یا هغه شی چې دوی ترسره کوي، او همداسې خزو ته هم هغه حصه ده چې کوم کار کوي. دا په واضح شکل باندې خدای پاک او الله متعال
تعالی په دې آیات کې ویلي دي چې څه هم کار کولای شي د کسب او د شغل اجازه لري او حتی هغه ته هم باید مزد ورکړل شي. نو مونږه د اسلام د نظر هم د خزې شغل او د خزې کار هیڅ ممانعت نه لري او همداسې قانون هم بلې د قانون د نظر کوم کار چې دوی کوي هغه جرم ده.
ډېره ډېره مننه شګوفه کاکړ صاحب، شایسته صافی او اغلی پرستو چې له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون وکړ. اوریدونکو د خپرونې وخت پای ته رسیږي، بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.